مشال اړو داس تاسو کوربه غوړې اعظم د مشال اړو په بل ځنګل خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. لومړی په دې خبرونه کې تاسو لپاره د مشال مرکل رو او دویما د مشال راډیوي مجله. نو په لومړي سر کې به د مشال مرکب اورو او ملممو شیر عالم شینواری دی. نو موري لاتیرو درې دش کلونو راځي زده کړې ورکوي. شیر عالم شینواری ډېر کتابونه په پښتو کې ژباړلې او یو استاد په توګه تعلیمي نظام کې نوي آیډیاز هم معرفي کړي. شیر عالم شینواری وایي چې د زده کوونکو تخلیقي صلاحیتونه رابرسېره کول لپاره کار نه کیږي، باید پخوانی نصاب ختم شي او ماشومانو ته د سوال کولو صلاحیت ورکړل شي. راځي چې د مشال مرکه کې د شیر عالم شینواری خبري واو.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رودرونکو په مشال مرکه کې تاسو قربا ګل اعظم سره تاسو معلومه ده. په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتل شخصیتو سره خبرې کوو، د هغوی د ژوند، د کار او د مبارزې په اړه معنی د هغوی لخلي ناورو. نن دا سره په دې خبرونه کې هم د پښتنو د سیمې یو شخصیت تاسو اکثر زمنګ په بیلابل خبرونه کې هم غږ اوري، شیر عالم شینواری صاحب ملمه دي. شیر عالم شینواری صاحب یو داسې شخصیت دی چې په اکیډمیک هغه هم لري، صحافت سره هم تړاو لري، ډیر شوبو سره ډیر سانګو سره تړاو لري. نن و سره دغه د ژوند او د کار په اړه باندې خبر کو. شیر عالم شینواری صاحب تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم.
مننه ګلیا صاحب، مننه تاسو، مننه
ستاسو ډیره زیاته مننه چې تاسو دونه وخت ویستلو. زمنګ پښتنو سیمه کې داسې شخصیت ډیر کم پیدا کیږي، موږ ګورو هم او تاسو اکثر زمنګ په بیلابل خبرونو کې په بیل هغه کې هم تاسو راځي هم، خو زمنګ اوریدونکو په لک شان کې تاسو زمنګ تعارف ته وکړو. نو بحث یو پښتون، تاسو د پښتونخوا کوم سیمې سره تعلق لري او په کوم ځای کې زیږیدلی وي؟
زه خو تعلق لرم د حمزه بابا کلی لوړګي یعنی لنډی کوتل سره، او په کال 1900 کې مې پیدایش شوی دی. پیدایش ما بیا مې سبق ټول په لوړګي کې ویلی دی، لوړګي کالج نه بیا اسلامي کالج ته راغلی یم، او د پېښور یونیورسټۍ نه مې په انګریزۍ کې او بیا وروسته په پښتو کې ماسټر کړی دی.
نو د دې زدکړی لکه تاسو خپل د کورنۍ کومو ګورو شینواری صاحب ک د پښتنو سیمې مونږ ګورو اکثر هغه د تعلیم شره چې دا غټیره زیاته کم ده. نو تاسو خپل شوکو په خوانه د وړو کې والینه سبق سره او کنه د کور طرف نه تاسو مانی دغه چیره خامخابه ته تعلیم ترلاسه کوي؟
کور طرف نه خو خیر ډېرې مجبورې وي، خدا زما ذاتی شوق او یو غټه وجه د حمزه بابا د کلی والی وجه وا چې الته شعر او ادب خلکو. بیا فاروق شینواری چې حمزه بابا شاګرد اول ورته ویلې، هغه په خاص لغه د کلی په لمن کې مې سترګې غړولې وي. نو فاروق شینواری مې ډېر د نږدې نه لیدلو، دغه کورنۍ سره مې تعلق. بیا د شعر او ادب ټول نه غټه وجه دغه و چې زه تعلیم ته او بیا اعلی تعلیم ته دې ټول خبرو هڅولم، او بیا انګریزي سره مې په دې وجه رابطه شو چې پروفیسر ډاکټر قابل خان صاحب زموږ د علاقې او افریده او د خیبرو، نو انګریزي سره مې توجه پیدا شو. نو پښتو سره هم تاسو ته مخکې مې ذکر وکړو، خیبر د شعر او د ادب نه مې دا ټول فیض اومندلو او دا شوق مې پیدا شو چې زه لیکلم مکمه، زه لوستلم مکمه، او زه خواریم په دې کې وکمن بس دا مې شوق و. کله زمونږ په علاقه کې دا سه ایس سچویشن نو زمونږ زیاتره خلک افغانستان سره د راتلو راتلو کاروبار شوق لري، او مجبورې هم دغه دي د ټرکونو د ترانسپورت سره شوق لري. زما ټول وروڼه هم ترانسپورت سره متعلق وو، زما په پوره خاندان کې هم چا میټرک هم نه دی کړی او تر اوسه پورې. نو زما خپل شوق د علم او پوهې سره په دې وجه راغی.
شینواری صاحب لکه څنګه تاسو ویلي چې خپل شوق نه تاسو راغلي، موږ ته تاسو هغه وختونه هم یاد دي چې کله موږ په صحافت په پیښور کې کولو. نو تاسو ځانګړتیا کوم ګورو؟ شعر، ادب، یو استاد په حیث معنی لیکوال، کوم هغه دي چې هغه موږ ته کوم معلوم دي؟ د دین علاوه هم شته؟
زما تعلق د دې ټول شوبو سره په یو حال کې ځکه وو چې زه استاد ما په یو داسې وګڼه چې یو پرایمري سکول کې نو زما شوق د ټول شوبو سره زما ژبې سره هم شوق او ادب سره هم شوق او ورسره د فن سره تړن لروم کې خلکو یو نه هنرمندانو سره هم تعلق او د ریډیو د ټلویزیون په حواله چې څومره خلکو فنکارانو او ارتستانو تر اوسه پورې چېرې څومره ارتقا وه یا څومره منزلونه ته کول نو دا به مونږ تاسو به یو ځای تللو دې ټوکه خیالو کې دا مونږ کور کول نو دې سره هم شوق پیدا شو د دې د ژوند حالاتو سره هم نږدې نه مولیدل یا په دې وطن چې ستیر شو نو دا هم ټول په خپل سترګو ولیدل د لوی فنکارانو تر درمیانه او دا غې نه پس ته اوس چې کشران کل کم راغلي وي د ټول فنکارانو ارتستانو شاعرانو دیبانو سره به نه په نفسي تعلق وي او دا ځا صرف د پاکستان نه بلکې د افغانستان چې څومره شاعران دي باندې کده کوټه څومره شاعران دي کده په کراچۍ کې څومره پښتانه شاعران دي باندې د ټول سره زموږ بیا تعلق وو او دې
شنوري صاحب لکه څنګه تاسو ویلې دا یو ګران هغه هم دی لکه تاسو خپل لیکوال هم یې داس یو کتاب چې تاسو خپل کشرانو ته خوونکو ته او تجویز کوي چې دا یو کتاب لکه دا ګران دی ولکه خامخا وته چې دا تجویز کوي چې دا لوستل ضروری دي
دا خو زه ماته ګرانه شي خو لکه که تاسو په پښتو کې وایو نو زه وایم چې په کار دي چې موږ د خوشحال خټک د ژوندۍ پوره حالات وګورو کلیات خوشحال او هغه کې بیا هغه لیکونکي خلک چې چا په خوشحال خټک لیکل کړی دي نو ما خیال دی چې موږ په دې پوه شو چې پښتو ادب د کوم منزلونه را تیر شوی دی دا غي نه پس بیا د حمزه بابا مطالعه د هغه کلیات او بیا د غنی خان که بیا موږ د انګلیش په دې حواله د په دې ریجن کې چې څه تیر شوی دی کومه بغدادي تیر وګورو دا دومره دومره لوی نه چاپ شوی کانون له سو فارس دول له سو فارس کې د نصیر احمد احمدی صاحب کتاب چاپ شوی دی نو داسې چې که چاپ کتابونه موږ وګورو نو ما په خیال دی چې دا پوره سفر به د افغانستان و دی ټول علاقه کې چې تیر شوی بیا موږ ملکرد فیل فورس چې موږ وګورو نو دا د انګریز دور نو اوسه پورې چې تیریږي دا د هغې یو ریپلیکه ده د هغې یو ریپلی ده باقی ده بیا انټرویو ود هیسټري زما په خپله زندګۍ کې زه ډېر اوران افلاسی بالکل او هغې ترجمې هم شوي دي داسې موږ که وګورو په انګلیش کې د مای خیبر میرج وګورو 18 ایئرز ان خیبر چې کوم دی جاج وارد برټن چې کوم لیکلی ځان ته به د پښتنو خورۍ هم یو هغه د شاه شجاع د افغانستان خورزه په واده وه د مور د شاه شجاع خورزه وه او هغه په 18 کاله په خیبر کې تیر کړو دا په نیټ باندې ټول موجود دی پی ډی ایف فایل کې هم شته دی نو بیا ذاتی طور سره د حمزه صاحب نه پس د رحمت شاه ساحل صاحب ژوند او حالات قتل بیا د دې شاعرانو په حواله چې چا لیکل کړی دي د لایک زاده صاحب لیکل دي د اسلم خان حجي صاحب پښتو فلمونه او پښتو شعر او ادب باندې چې فلم لیکل کړی وي زم چې دا ټول هغه کتابونه چې موږ به ټول حالاتو نه خبرې او هر ځوان لپاره کار دي چې دا ټول وګوري دا یو تاریخي بهترینه مطالعه ده چې موږ ځان لپاره کار دي چې وګورو موږ به ټول سیاسي حالاتو نه خبر شو چې دا زموږ په ژوند او حالاتو کې سره واندي دا دلته څه کیږي او چرته وزیدا که په دې موږ ځان پوه نه کړو زما خیال نه دی چې موږ به دې ته ورسو چې موږ دا کم موجوده حالات دي هغه په تیرو حالاتو کې او آینده حالات موږ بیا وپیژنو یا پته ولګولې شو چې آینده به څه کیږي نو زما په خیال خو دا زما یو کمزورې سوچ او فکر مطابق زما یو ناقص رایه ده چې
پکاره چې ځوان کول دې نه خبر شي نه دا ډیر غوره ته تجویزونه وړاندیزونه تاسو ورکړل د مشال لودونکو په مشال مرکه کې را سره لیکوال ادیب شاعر خون کې شیر عالم شینواری صاحب ملمد یو ولښند مالو د میرستو به حاضرې کو
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپګو د سهار له نهو د مخم تر و بجو د شپې لنهو تر لسو بجو او بیا لیو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریگی منزنه سپا شپک سو یوش کلو هرسا لنده سپی پینزل زرا و سو پنزوس دو لزرا یو سلو دیرش او پینزل زرا دری سو پینزش پیتا کلو هرسا اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کیلو هرتز خبرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د امیر سو شیرالم شنواری صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. شنواری صاحب، ستاسو کپه موږ د ژوند هغه ته وګورو، کار ته وګورو، تاسو ډیر کتابونه خپل هم لیکلي دي، داغه څومره دي؟ او لکه موږ ما تاسو بیا چې تاسو په اخبار لپاره څنګه تاسو خبر وکړه چې د شاعرانو، ادیبانو، فنکارانو، هنرمندانو د دې هغه به تاسو ستایل په ډان اخبار کې براتل، په نورو ورځپاڼو کې براتل، په سټیټمنټ کې براتل، نو تاسو د دین علاوه چې کوم خپل کوم غدي ژباړلی هم دي کتابونه، خپل هغه هم تاسو راغلی دي؟
دا څه چې ما په خپل باندې خو چې کوم کتابونه په ذهن کې ساتلی دي، نام یې لاین کړی، لاین اپ کړی دي، خلا مې چاپ باندې راوستي. دې تر سره وخت نه دی ملو شوی. یو دوه مواد یې دا ده چې کله هم یو لیکونکی په اصل کې چې کله زما سره دا مطلب نه چې بالکل په اصل کې یو لیکونکی ما خو زه د خپل کتاب نه مطمئن کیږم نه، زه پکې بار بار ایډیشن سبسکرپشن کوم او نو سیزونه پکې ایډ کوم، مخکې نه تل لري کوم، نو لا به خپل دا کتابونه په ترتیب کې دي، خو چاپ ته یا پی ڈی ایف فایل ته مې نه دی ورکړی. او البته دا چې لیکل خډیر دی، د دې ریویوز هم دی، د دې فلم ریویوز هم دی، د دې کتابونو ریویوز هم دی، د دې شخصیتو ریویوز هم دی، په دې کې د آرتستانو د ژوندۍ حالات هم دی. نو دا ریویو ما نه پاتې نه راغی چې هیریټیج کلچر هیریټیج باندې هم بلا ډیر سیزونه دي. البته یو شارټ ټیک مونږ جوړ کړو د ټیچر لپاره چې دا کم استادان د پرایمری سکول استادان دي یا پنځم شپږم اتم لپاره چې کم ټولګي لپاره خودنه کوي، نو دا مونږ یو پروجیکټ کړو چې دا غي نومو انسرجن کلچرل هیریټیج ان کریکولم، چې په تعلیم کې به مونږ چې کوم هیریټیج دی، یعنی ټینجیبل او ان ټینجیبل، چې هغه مونږ ویلو چې کوم په لاس باندې مونږ محسوسولی شو یا مونږ لیدلی شو، کوم چې مونږ نشو محسوس، مونږ په لاس باندې راغستې نشو یا په سترګو لیدې نشو خو مونږ محسوسو، نو هغه دی ټینجیبل او ان ټینجیبل. مثال یو رباب دی، رباب چې کوم دی ټینجیبل دی په خپل د هغه ذات، یعنی رباب چې کوم شکل کې مونږ وینو،
بالکل
خود موسیقي بنیادی طور سره ان ټینجیبل هیریټیج دی. نو دا به مونږ مختلف لیسنز کې څنګه انسرټ کوو یا به اچو بالکل په نصاب کې به مونږ څنګه چو په دې باندې، دا په نت باندې موجود دی، ټینجیبل ان ټینجیبل هیریټیج انسرشن، دا یونیسکو یو پروجیکټ شو. زما په خیال دا یو بهترین کټ دی، کسو کې ځان له ډاونلوډ کې فری ډاونلوډ کې دی شي. چیر زه انګلیش ټیچر مې زه به انګلیش د خپل هیریټیج په دې سره څنګه لګه یو ځای کوم چې زه انګلیش ته به وخیم، بیا به دا اردو سره څنګه کوم، دا به زه بایولوجي سره، کیمستري سره، فزیکس سره، میتھ سره، دا مونږ ټول دا یو پروجیکټ کړو. په دې کې مونږ چې څومره ټیچر دي د خیبر پښتونخوا، هغه د پاره مونږ یو ټیچنګ کټ تیار کړو، یو داسې اعلی ورته وایي چې پاغې کې دا ټول سیزونه، پاغې کې لوبې هم شامل وي، پاغې کې زم کوم اولسي لوبې دي یا کوم یعنی علاجونه دي کورنۍ، هغه هم موږ شامل کړو. دې لپاره چې کلایمټ چینج چې دا اوس کم طبیعي بربادي ده، نو چې دې نه خلک پته ولګي چې دا بوټي ډېر ضروري دي زما لپاره، دا کټ کول نه دي پکار. اوس چې کوم به موږ وکړو، موږ سره وکیب لري نشته، موږ بوټي پیژنو نه، ځکه دا د فولکلور نه زموږ پورا حافظ نه ختم شو. نو دا پروجیکټ بنیادی طور سره ډیر هول سم پروجیکټ وو، هغه کې ډیر سیزونو، او اوس هم چې تاسو وګورئ نو تاسو په خپل باندې لاړ شئ، نو دا کلچرل هیریټیج باندې به تاسو ته بالکل زما ما پر لیکل کړو، او زه د فوکل پرسن هم د خیبر پښتونخوا، نو دا چې درې څلور پنځه کاله کېږي ډېر زیات لرې نه دی شوی، خو دا ډېر زیات ریلیونټ او بهترین سیزو.
څنګه تاسو ویلي، تاسو ځینې کتابونه په انګریزي نه په پښتو کې هم ژباړلې دي؟
ها، دا څه مم کړی دي چې لکه دا څه شوی دي چې لکه څه سمې کړی دا ډېر ویسه نه، چې هغه کوم ډېر ضروري ما ګڼل نو دا څه نکړي. ما خو تاسو ته چې ما ولا کتاب ته کوم نه ورکړې، خو دا څه مم کړی چې پښتو نه مې هغه طرف ته اړولې، انګریزي ته، انګریزي نه مې پښتو ته اړولې، او ډېر لګ لګ چنکس کې ما کار کړی دی، فریگمنټری غوندې ورته وایي چې په هیڅ هیڅ کې دی، نو هغه یو منظم شکل لا نه لري او زه مطمئن کیږم نو بیا به ما خبر وکم چې زه وایم چې نه دا مکمل نه دی، دې کې چینجز پکار دی، دا به بیا څوک ګوري، دا به طالب علم ګوري، دا به سټوډنټ ګوري. خو شیئر کړې مې زبانی تقریبا هر چا سره، خپل ټولو سټوډنټانو سره مې شیئر کړې دي، او دا دا مې یو شوق دی.
تاسو یو دوه خبر ته اشاره وکړله، یو تاسو کله ما خبرو کې ویلې چې د پښتو ادب په اړه معنی اوسنی حالاتو کې، عصري حالاتو کې کوم ګورو ډیر کم لیکل یاد غکیږي، او د خلکو د پښتنو رجحان هم ورته ډیر زیات کم دی. وجوهات علت څه دی؟ ها
نه، دا څه دی چې پښتو چې کوم لیکل دی یا لوستل دی هغه خو د ټولنیزو رسنیو په وجه باندې بېخي ډیر زیات شوی دی، او ټیک ټاک لیکل خلکې زه خو ګړم چې انتهایی ډیر باشعور شاعران ادیبان او صحیح طریقې سره لیکلو ښه ټیک ټاک ریسرچ په حواله چې وګورو مخې صرف پېښور یونیورسټي واغې نه به ریسرچ خرکو کوله، اوس خو دا څومره یونیورسټي چې په هغې کې د پښتو څانګې دي، او هغه پښتو څانګو کې اگر چې ورسره اختلاف کېدی شي ځینې موضوعاتو سره زه وایم چې په کار دي چې زمونږ پروفیسوران صاحبان له خپل سټوډنټانو له زیات توجه راوګرځي داسې کار ته چې هغه موضوعاتي کار وي، یعنې په یو موضوع باندې کار وشي نه که په یو شخصیت باندې وشي. ولې چې په شخصیتو باندې کار ډېر شوی هم دی، لکه مثلا ګولایاس صاحب او د هغه کار او زیار داسې لیول کار نه دی چې یو عام سټوډنټ نشي کولی. خو که موږ وګورو په پښتو ادب کې علامت نگاری یا سیاسي فکر یا ثقافتي ژوند، لکه داسې موضوعات به موږ زما په خیال باندې زیاته فائدہ وکړي پښتو ادب ته که موږ موضوعات راواخلو، موږ شخصیت پریږدو. شخصیت باندې ډېر دا صرف کمپیلیشن دی زما په خیال باندې، نو دا صرف یو کمی موږ کې دا چې تحقیق په هغه ډګر باندې نه روان چې څنګه په کار او څنګه چې یونیورسټیانې جوړې شوې دي او څنګه چې ریسرچ شکل نور دنیا کې دی، یا ایون په اردو کې کوم کار کېږي، یا ترجمو چې څنګه ډېر زیات ضرورت دی، موږ ته هغه کار نه دی شوی.
شنواری صاحب، تاسو خپل په بیلابیل تعلیمی ادارو کې پاتې شوی یې په د از استاد او سم پروفیسر په توګه مانی، تاسو خپل خبره هم مکړه چې تاسو داسې یو پروجیکټ هم شروع کړی وو په خیبر پختونخوا کې چې فوکل پرسن یې وای چې خلکو ته او ښوونکو ته هغه زده کړی هغه کوي. کو په پاکستان کې زمونږ د او به په ځانګړي توګه په خیبر پختونخوا کې تعلیمی نظام ته مونږ ګورو، نصاب موجود دی، کتابونه خډیر دي، لیک لوست هم شته، پوها څومره ده؟ مونږ ګورو د ښوونکو چې دي نم پخوانه دا یو غده چې یغي هغه امتحان پاس کول لپاره دغه کې هغه مفهم معنی ځان پویول د هغه رجحان پخوا هم زخم زیات او اوس څنګه ګوري چې اوسم ما غرنګ دیو کنه.
بالکل او ما غرنګ دی ځکه چې زمونږه تبدیلی په نصاب کې چرېم نه شوه، صحیح معنی کې بالکل نه شوه. نو په خپل دې خبره کایله ما تقریبا سلور د ښکلا د ټیچینګ نه پس چې مونږ لا د تعلیم نظام مکمل سره بالکل اپ سایډ داون مکمل تبدیلی پکار دا، چې مونږ دا ټیکست بوکس چې دا مکمل ختمې دل پکار دی. ټیکست بوکس چې کوم دی دا زمونږه کریټیویټی بالکل بیخي بلاک کړي، یعنی هغه کانټینټ چې هغه د بره نه راغلی دی هغه ماته اچولې شوی او ما غسې سټوډنټ ته ورکوم، هغه پکې قصور نشته چې هغه اوس نن سوچ نشي کولی، فکر نشي کولی، دا زما قصور نشته ځکه چې ما ته همدغه کانټینټ راکړی شوی دی. هغه لږ ډېر غونې تبدیلې سره بیا مغه بچی ته خیم بچی مغه ریپروډیوس کوي، نو هغه کې د نقل انتهایی ډېر رجحان دی، دا مونږ نقل پروموټ کوو، دا عقل او پوهه او شعور نه راولو. کریټیکل تھنکینګ به الته چې کانسپټس او آیډیاز راشي، څنګه چې تاسو په خپل مونږ چې چرته تاسو پاتې کیږي هغه ته تعلیمي نظام چې تاسو وګورئ هغه په صحیح مانو کې یو نظام دی، هغه کې به د ماشوم پوها او دغه تنقیدي شعور به بیدارولو کوشش کوي، ځان نه باغ لیکل کوي، هغه به خپل باندې د یو سیس تحقیق کوي، هغه به بیا پورا سوچ او فکر ورته کوي، هغه به مخ کوي. دا به نه چې هغه کې یو ټیکس بوک دی هغه به بے ګوري او دغه ټیکس بوک نه اخوا دی خو نوټس ارسه به دی باقاعده ډایجسټ کوي به او مغه به چې کوم دی واپس روباسي او ریپروډیوس کوي به، دا باندې کار نه چلیږي، دا به کانسپټس او آیډیاز ماته راولي. زه به په دې آیډیاز په دې کانسپټس باندې کریټیکل تھنکینګ کریټیو تھنکینګ په ماشومانو کې پیدا کوم، نو هغه څه نه پیدا کیږي.
نو آیا دا ممکن هم دا شنواری صاحب چې کوم ګورو څنګه تاسو ویل چې بالکل لسر نه دا هر څه نصاب بدلول، نو آیا دا ممکن ده؟
دا چې کوم زموږ سیټ اپ دی د سیاسي خلکو یا کوم سیاسي نظام دی کوم د تعلیم نظام دی، دا موږ کټ ان پیسټ صرف دومره تبدیل وکړل ولې چې دور بدل شو کنه نو بس تیار چې سلی کلی شي هغه راوالو بیا موږ دې ته نه دي کتلې چې دا د دې لیول ماشومانو لپاره وي کنه بیا دا چې دا کریټیکل ټینکینګ لپاره دی دا د یادولو د ریپروډوس کولو لپاره نه دی بیا موږ یو سبجیکټ دی چې هغه ته موږ انډیویجوال ډیفرنسز وایو یعنی انفرادي اختلافات چیرې د یو ماشوم چې ټوینز هم وي نو د هغه بل ماشوم په رنګ ذهن نه وي د هغه پک اپ پاور د یو بل نه جدا وي د هغه انوایرمنټ جدا وي د هغه فکر جدا وي هغه د سوچ انداز او په هغې باندې پوهولو یا د پوهېدلو انداز جدا وي نو دا سیز دپاره دغه ماحول اوس فی الحال بالکل معتبر نه دی ټیک نه دی او دا بالکل کیدی شي دا بالکل کیدی شي دا یو انډیویجوال ټیچر هم کولی شي ته پخپله بطور ټیچر پخپله کوشش کوم چې څومره زمانه کیدی شي دا اوس تاسو خبرو نه مخکې ما په کلاس کې د کمیونیکیشن سکلز کلاس اخستو دا زموږ په زمانه کې چیرې نه وزي تاسو پخپل دور کې بچرې نه اورېدلې دا خو پرنسپل صاحب الله زموږ ښه ساتي چې هغه ته مې دا تجویز وړاندې کړلو او پرنسپل صاحب مو سره اتفاق وکړلو او بیا مې خپل ملګري په دې رضا کړل چې دا کمیونیکیشن سکلز تر د لینګویج ټیچر کار نه دی دا د هر ټیچر کار دی تاسو نوې نوې آیډیاز نوې نوې کانسپټس او خیالات او فکرونه دي بچو په مخ کې کیږي هغه کې د تمنو وایي چې موږ انګریزي نه راځي انګریزي خو چل زمونږ د مور ژبه نه ده
بالکل
پښتو زمونږ مورنۍ ژبه نه ده دا پښتو خو زما د مور ژبه ده کنه کما تاسو کوی چې سټیج باندې راشه صرف خپل تعارف وکړه دا وایي چې څه نوم دې د کم کلی ورور دې څه کار کوي والد دې څه کار کوي روزګار دې څه او تاسو په علاقه کې څه څه مشهور دي نو ماته به بالکل ناراضي ابا زه به ځان ساتم چې نن دا خبر زه نشم کولای نو دا لیک اف کانفیډنس دی چې ماشوم ته موږ کانفیډنس لیول پروایډ کړی نه دی دا سره نو زه هم چې دا به دغه ماشوم چې کله کانفیډنس لیول د بر راشي او دې په خپل ځان پوه شي چې زما یو تخلیقي صلاحیت دی زه شخصیت ما زه څه خبرې کولای شم ما کې دا پوان شتري چې په سټیج باندې راځم پر اوسټرم باندې زه درېږم نو دا به هغه نه پک بیا یو بل قدم ملي بیا به ځان خپل کیسه جوړول شي زه به ورته یو لاین لیکم چې ما په بازار کې یو سړی ولیدو چې په تیز را په تیز باندې روانو په منډه روانو او په لاس کې څه کاپی یا کاغذونه دا غي نه پس خپل کیسه ور پسې ولیکي دا ترس کې کو تقریبا 2500 کال وشو چې دینه موږ نه خلاص شو د ماشومان اوس هم وایي چې ترس کې کرو ترس کې کرو ځکه چې دا کریټیویټي د موږ بلاک شوی دا نو بس دا شی وخت چې دا څه کوي لکه موږ باغ زړ ستوري ډی کنسټرکټ کوو
خبر معلوم
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ
د میرستو شینواری صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو شینواری صاحب د پروګرام د اخري برخه ده تاسو خپل په خبرو کې ویلي د سلور د شکل نه زیات تاسو ایزاد خون کې پتو غمانی کومنګ د خبر پختونخوا خبره کو بیا په ځانګړي توګه باندې د قبایلی سیمو تاسو خپل هم د لوړ کې سره تعلق لري الته حالات څنګه ګوري او بیا د تعلیم په سانګه کې څنګه تاسو خو ویلي چې لیک لوست زیات شوی دی خو په مجموعي توګه باندې د ټولو قبایلی ضلعو کومنګ خبره کو د سیمو خبره کو نو څنګه ګوري تاسو
ګوره دا څه چې دلته کې خو د یو نظام لاندې باقاعده هوریزنټل ډیولپمنټ کیږي خو
د هوریزنټل ډیولپمنټ تاسو معنا
دا چې سکولونه زیاتېږي کتابونه زیاتېږي مفت کتابونه ورکو مفت کتابونه ورکو سکولونه زیاتېږي سکولونه به زیاتېږي یونیورسيټي به زیاتېږي
خو
علم او پوهې درجه به بره نه کیږي ورټیکل ډیولپمنټ بالکل نشته
صحیح ښا
کریټیکل ټینکینګ باندې پیدا کیږي زمونږ په ایجوکیشن سیستم کې سوال نشي پیدا کېږي لکه سوال نه پیدا کیږي چې سټوډنټ به سوال وکړي دا ضرورت نشته پکې دا جست پکې موږ نه دی چولې دا چپ نه موږ هغه خالي کړی دی نو بیا به څنګه ترقی دا ترقی ته دې ته وایي نو سکول نه بالکل ډېر شوي دي یونیورسيټي ډېرې شوي دي جنکو سکول هم زیات شوي دي اسلامي مدارس هم ماشاء الله موږ ښه وافر مقدار کې تاسو ته پته لګي چې په هر محله کې سکول جوړ شوی دی بالکل جوړ شوی دی ښه خبره ده او زموږ خلک روایتي او مذهبي خلک دي موږ خپل ثقافت او خپل مذهب سره ډېر مینه لرو ډېر زیات شي دي خو فکر او سوال پیدا کېدل کومه طریقه ده نو هغه دې تعلیم نشي پیدا کېدی. هغه تاسې طریقه دنیا کې د چرشته نه که چېرته یو محقق راشي او هغه وګوري چې زه دوه نیم سوه کاله پخوانی سکول کالج ګورم نو هغه د پاکستان ته راشي زمونږ د وطن دې وګوري بالکل دوه نیم سوه کال نه زیات وخت کم تعلیم و کم طریقه وه نو هغه اوس هم جاری دی.
شینواری صاحب لکه تاسې خو خبره وکړه چې پوره یو د بدلون خبره تاسې وکړه چې په کار څه ده د نصاب خبره خو تاسې وکړله خو د بحث د وګړي په توګه معنی څنګه تاسې خپله د خوانه یو نوښت او مکړلو چې خوبونکو ته د کمیونیکیشن یا د یو بل سره د رابطو د غي صلاحیت پیاوړی کول لپاره خو تاسې ورته یو هغه جوړ کړلو خلکو لپاره کار سي دي چې په خپل توګه معنی هم د یو ذمہوار شهري یا د وګړي په توګه معنی دی ته وګوري او دا سم کې زلکه تعلیم څنګه خبره کوم
بس تعلیم خو به د دریو پایو نه بغیر نه مکملېږي. دا سفر چې کوم دی دا ډېر اوږد سفر دی صبر آزما سفر دی دې کې به والدین هم دې کې به د والدینو بچي هم او دې کې استاد هم او بیا سربیره دا چې کوم سوسایټي د سټیک هولډر دی څوک پالیسي میکر دی څوک پالیسي امپلیمنٹ کوي څوک پالیسي راوړي نو دا ټول خلک هم په دې خبره غور کوي چې کومه غواړو چې زموږ آینده مستقبل دی روښانه شي نو په کار دی چې هغې ته مونږ داسې نصاب جوړ کړو چې هغه په ماشوم کې د سوال کولو جرأت پیدا کړي فکر پیدا کړي هغه ماشوم به په خپل باندې د دې معاشرې خیال ساتي هغه به په خپل باندې انشاءالله په خپل فکر باندې خپله آینده لار ځان ته ټاکي که دا کار مونږ نه کوو دې ته ځان ژغورو دا به چرم داسې نه کوي.
شیر عالم شینواری صاحب په اخره کې ستاسې غږ ټول اوریدونکي اوري زه یو کشر په هیڅ معنی د ازمنګ اوریدونکو ځوانانو کشرانو لپاره وسه پیغام وي.
پیغام مې بالکل همدغه دی چې مونږ خپل شعوري هڅه وکړو چې مونږ د خپل بچي کدا نظام کې دا جس نه وي چې زه په خپل بحیثیته استاد یا بحیثیته شاعر ادیب یا بحیثیته والد یا والدین دا کوشش مونږ وکړو چې د ماشوم کې یو جذبه پیدا کړو دې کې یو عقل او شعور لپاره مواد ورته کېدو مخې ته مونږ خپل خبره ورسره وکړو دې تعلیم نه به بیا هم څه جوړ شي او کنه مونږ په خپل دا وګڼو په پټو سترګو چې سکول ته مې فیس ورکړی دی ماشوم تللی دی زما نور کار ختم شو بس زه به خپل کار کوم نو بیا داسې به کېږي نه. زه هم په کار دی چې دا ټول څومره کسان چې مې یاد کړل چې دا ټول خلک په دې کې حصه وانه چي نو زمونږ آینده مستقبل هېڅکله نه روښانه کېږي نه په شاعرۍ باندې کېږي نه به په ادب باندې کېږي نه به په سکولونو زیاتولو باندې کېږي دا با هوریزنٹل ڈیولپمنٹ نه پکار ورټیکل ڈیولپمنٹ هم پکاري.
شرالم شینواری صاحب ډیر زیاته مننه تاسو تومره وخت وستلو غټوري خبرې مو از موږ اوریدونکو سره مو شریک کړي ډیر زیاته مننه تاسو نه
ډیر جزاک الله خوشاله شه ډیر مننه تاسو نه
د مشال اوریدونکو په مشال مرکه کې تاسو د پښتنو سیمې وتل شخصیت شرالم شینواری صاحب خبرې واوریدلې. په همدې ځای پروگرام رانغاړو په بل خبرونه کې بعد پښتنو د سیمې یو بل وتل شخصیت سره ساتو په خدمت کې حاضر يم. تر هغه پر خپل کوربه غوښتل یاست اجازه ورکړي پلوې په مشال مرکه کې تاسو د شرالم شینواری خبرې واوریدلې اوس درته د مشال رډوی مجله لرو. د مشال رډوی مجله کې له شاعري او لیکوالي میرمن روشن کلیم فاروقي سره خبرې شوې دي. نوموړي د تاڼي سیمې سره تعلق لري. درې کتابونه چاپ شوي دي او په پېښور کې د کاروان هوا په نوم د میرمنو د ادبي ټولنې فعال غړي هم ده. د خبرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو ستړي مشه د مشال رادیوی مجله تا اوس نجیب عامر درته وړاندې کوم. لکه د نورو ونیو په شان داونه هم یو ملمنه درته لرو یو پښتنه ملمنه چې د شیر په میدان کې نوم ګټلې ده صاحب کتاب شاعر ده د غي د ژوند او کار سره آشنا کیږو میرمن روشن فاروقی موږ سره ده له پښتونخوا نه د واتس اپ پلر ملګری شوې ده. روشن بیبي ستړي مشې په خیر اغلې
مهربانی خوشحال ته اور دن کو تاسو سلامونه احترامات
ډېر زیاته مننه. او روشن بیبي تاسو اوس چې موږ سره خبرې کوئ چرته او اصلي تعلق مو د کومې سیمې سره ده؟
زه بیسیکلی هم د ملکونی جنسې تانه کلی سره زما تعلق دی. او دا ټایم زه په خبر کې اوسم بلکې زما په خیال زما زیات زندگی په خبر کې تیر شو.
صحیح نو لتانه نه پیښور پورې دا سفر د تعلیم د پاره او کده کورنۍ مدلته مراغله او تاسو دلته سټل شوی په پیښور کې
نا ابتدائی تعلیم خو می تانه کې کړه دې او دا غي نه پس بیا تعلیم بقای چې سمرا ما پیښور کې کړه دې او دا غي نه پس می بیا چې نو دلتا زما بچی دی زما خاون نو دا سی وار وار تینور ام تیر کڑی دی لاہور اسلام آباد او یو زی بل زی خو پیخور کی چونکی دا وڑو ایجوکیشن ہو تعلیم ہو نو دا غی دو وجی نو بیا زما پیخور خوخم ہو نو بدی وجہ باندی سدل دا پاتی شم او دلتا خپل کورم جوڑ کو نو دا پیخور سرا دیر اشنای مو زما ټول بچی بای برک پیخور دی تا غی دلتا پیدا شوی دی
صحیح د روشن فاروقی بی بی د پښتنو مېرمنو په اړه ویل کېږي چې دوی بلسیر ما شاعرانه دي ځکه چې ماشوم ل چې په ورنه کې کومه سندرې ورته ویل کېږي الله ورته ویل کېږي یا دا غی نه پس پښتو فولکلور چې د پاره کې د مېرمنو ډیره زیاته ونده د کاغه کاکړې غاړې دی ک پښتو ټپی دی نو دغه خو په خپل ځای نو هغه میراث خو هم د هرې پښتني مېرمنې سره مل دی خو د دې باوجود هم تاسو څه وخت پوه شوئ چې شعر لیکل شي
زما تعلق د ادبي کورنۍ سره دی دا ما دوه د ماما زامن یو خپل رور محبوب هاشم صادر سرهندي زما رور و چې دغه درې کتابونه چاپ دي یو د افسانو مجموعه ده او دوه شعر مجموعې دي د افسانو مجموعه دغه د مینې منزل دی او د اولنی کتاب دغه د کشمالو ګلونه دی چې دا شعر مجموعه ده او دویم کتاب د هغې شلیدلې ګریوان دا هم شعر مجموعه ده او د دې نه علاوه چې زما فرسٹ کزن دے کرنل لور نو داغا ہم کتابوں راغلی دی شاعر دے او تلوسی آغا سلور سو صفو باندی داغا کتاب مشتمل دے او اولنی کتاب داغی یا دونو دویم تلوسی او ددین علاوہ خدای بخلی ددی رور مشر ماما زویم و مختار الحق گل نو هغه هم چې دی شاعر او داسې لکه مطلب زمون په فیملی کې شاعری داسې اوړی را اوړی بلکې زمونږ د پلار نیکه د وختو دا سلسله روانه ده ما اولنی کلام په پنځم کې ولیکو زه پوه شم چې یار زه د شاعر د کورنۍ یم او ادبي کورنۍ سره تعلق لرم
صحیح نو پنځه کلن روشن چې وا ډارېده به هم او شرمېده به هم خو بیا یې هم پنځم کلاس کې وای صحیح نو پنځم کلاس کې خو عمر دومره نه څومره وای خو پنځلسو کالو نه به عمر کم وي لس دولسو کالو عمر کې دا شعر لیکل
بالکل ما نعت لیکل
نعت مو لیکل نو شعر مو چاته واوره بیا او داد میلاو شو کنه
اغه به ما سکول د پاره ملي کړو او سکول کې مې بیا چې نو خپل आवाज باندې تا وره او ډیرو خلکو خو خړې بلکې رور را سره بیا مرسته هم ما وی کې کړی ونو اغه وجه نه بیا زړه ګټاډ شو
صحیح روشن بیبی زما په ذهن کې نور ته پوسونم شته خو زاوریدون کې به هم پته مې نو دسی کول شي خپل یو شعر ورته ووروي دی بس تاسو شعر ووري زه بیا نور ته پوسونه وکم نہ شیر نہ بڈیر آ رہا اس بھائی آ رہا یہ مطلب یو غزل یا یا یو نظم کا صحیح کا
صحیح صحیح یو کلام دی زما د مسکی اوخ کی نوې کتاب چې کوم راغلی دی اصل کې زما خودري کتابونه راغلی خو اخیری کتاب چې کوم دی نو دا یو کلام دی چې د عشق په تیر حلال شي نو هلال شي
اها ډیر
چې د عشق پتیر حلال شی نو ہلال شی وی خاموشا و تخلیق با کمال شی
دیر
او چی پا حق دا چا مینے کی پدار شی چی پا حق دا چا مینے کی پدار شی پا تاریخ کی یا منصور شی یا بلال شی
دیر
او مننا جی او عشقے کی غش توری بے مانی وی عشقی کے غشی توری بے مانی وی دا عشق سینخ ہر گزار تا ڈال شی
دیر خیستا
مننا او چی دا خپل کار سرکار لری خاموش وی چی دا خپل کار سرکار لری خاموش وی مستقبل کی یا سائنسدان شی یا ابدال شی
دیر خیستا
مننه جی او عاشقان همیش د عقل نه بدل وی عاشقان همیش د عقل نه بدل وی مومن خان ته بیا دوغا ملوی دیوال شي او کوهی تور کی موسی ویل سر پسجدیم کوهی تور کی موسی ویل سر پسجدیم تر هغی چراغ کار د یار جمال شي او مقتدی جی چی روشن ستا عاشقی هم ټول لیونتوب دے روشن ستا عاشقی هم ټول لیونتوب دے وڑون یقین دی چی نصیب بمی وصال شی
ډیر کول غزل روشن بی بی او تاسو د پښتنو هغه فولکلوري قصې هم پکې راخستی د عشق خبرې هم پکې شته د وطن خبرې هم شته نو درته وای چې د نارینه خو د دې پړه ویل کیږي چې دوی په حسن پسې ګرځي نو بیا شعر لیکي یو ښځه چې شعر لیکي نو د الهام د څه نه اخلي د الهام سرچینه یې سوي
زما خو چې څومره خیال دی نو د نارینو نه خو نه یم خبر ښځه چې دی نو کله چې هغې ته تکلیف او درد ملاو شي نو د هغه هغې باندې بیا شعرونه راورېږي
صحیح او ستاسو تازه کتاب چې چاپ شوی د شاعرۍ مسکۍ اوخ کې نومېږي دین وړاندې ستاسو څومره شاعري چاپ شوی ده په کومه بڼه
زما اولنې کتاب د شعري مجموعه ده خاموشه چغې
خاموشه چغې ښه
او دویم دی ځان سره خبرې او دریم دی خاموشه چغې په 2018 کې چاپ شوی دی او دا دویم ځان سره خبرې په 2021 کې او دا اوس په 2024 کې چې دی نو بلکې زه به دا ویم چې په 2023 دسمبر کې زما دا مسکۍ اوښکې چاپ شوی دی
یعنی هر درې کاله پس تاسو یو کتاب پښتو ادب ته وړاندې کړی
دا مې به چې داسې وي
صحیح او دا په درې واړو کتابونو کې تاسو لکه نظمونه دی غزل دی نور څه دی پکې
بس هم د نعت نظمونه دی غزل دی او بس سریزی دی خلکو لیکل کړی دی شخصیت او سپا کتاب زمون په شاعرۍ
صحیح ستاسو رجحان چې دی د شعر طرف ته دی مطلب مې نظم طرف ته دی که نثر هم لیکئ کله کله
نثر خو زه خوښوم لیکم هم او لیکلې مې هم دی داسې افسانې مې ډېرې لیکلې دي خو لکه داسې اوزګار بنده په لاس نه راځي چې د افسانې مال وګوري او زما شوق دی چې زه کتاب چاپ کړم ځکه چې وی خو افسانې خو زما چې څومره خیال دی زما په دې افسانو کې به دا څو فیصد حقیقت دی چې کوم حالات ما جج کړي دي ما لیدلي دي نو زه غواړم چې معاشرې ته د هغه اړخونه وښیم هغه مخونه وښیم چې زموږ د معاشرې نه پټ دي او ما صرف لیدلي دي نو زه غواړم چې هغه خلکو ته هغه مخونه زه ښکاره کړم او خلک خبر شي د حالاتو نه یا د کور په چار دیوارۍ کې د یوې ښځې سره څه کېږي یا د کور په مطلب دا دی چې خلکو ته نشته پته چې سر روان دي او سر نه دي مونږ خو وایو چې بس شټلکا کې به سر کړو دا ښځه په عزت ته وشي پټی نه ده په سر نو دا ښځه په عزت نه ده خو داسې نه ده نو زه غواړم چې زه دا ټول هر څه لکه ایکسپوز کړم زه اوپن کړم دې خلکو ته چې دا خلک په خپلو خویندو لوڼو اعتماد شروع کړي چې یو سړی په شټلکا کې یا چا په چار دیوار کې دننه څه کول غواړي نه کولی شي وای ناټ بهر ته دي وځي بیا ځکه چې کم از کم تعلیم خو به وکړي که نه شعور خو به زده کړي که نه نو زه غواړم چې زما دا افسانې مخې ته راشي خو بهر حال څه د حالاتو وجه ده او څه خواریم ډېره غواړي او کتاب د چاپ د مرحلې نه چې تېرېږي نو لا ډېر زیات ټایم پې لګي او دا هغه چا ته پته ده زما دا خبرې چې څوک اوري نو چې چا کتابونه چاپ کړي نو دې خبرونه به هغې زیات خبرې او زما د خبرې سره به اتفاق کوي
اورېدونکو دا مېلمانه چې دا زمونږ مېرمن روشن فاروقي بیبي ده تاسې د دوی غږ اورئ دوی له پېښوره را سره د واټس اپ په لار د مشال لډوي مجله اورې نو روشن بیبي یو شعر بل راته وسوروي بیا به وروسته نور خبرې کوم
زما یو خبره واضحه کوم چې زما زه په روشن کلیم مشهور یم نو روشن فاروقي زما آئی ڈی دا فیس بک والا تاسو به په دغه پیژنې او زه په روشن کلیم زه مشهور یم
صحیح اول خو زما معذرت قبول کړئ ما بار بار تاسو روشن فاروقی ویل روشن کلیم بی بی تاسو نه بس تاسو یو بل غزل وارو
جی دا یو غزل دی چې کومبڑی تلاش کوم هغه اوچیږي چکمبڑی تلاش کوم هغه اوچیږي زلا خاندم ځان می ځان ته حیرانیږي او لکه گل د خزان تر می تر ملاړم لکه گل د خزان تر می تر ملاړم روغ کتاب لیک می د زړه په پاڼه کیږي او مننه جی او د غزل د حقیقت تلخه کړای يم د غزل د حقیقت تلخه کړای يم سمن سنوبر غوندې می قد هسی لوړیږي او ظاهر ما ګورې دا ټول سرخی پوډر دی ظاهر ما ګورې دا ټول سرخی پوډر دی په زړګي می نور زخمونه نه ځایږي او شاعری می د تن وینه د جوړیږم شاعری می د تن وینه د جوړیږم هم په دې د زړه حالونه سرګندېږي مننه یا په مینه یا نفرت کې خو په جنگ یو یا په مینا یا نفرت کې خو په جنگ یو دنیا ټوله د یو بل سره جنګیږي او پرنګینو لوپټو چې دوکه نشي پرنګینو لوپټو چې دوکه نشي پښتانه رنګونه کله ملاویږي او په ما پل د ژرندې پروت دی زدل کېږم په ما پل د ژرندې پروت دی زدل کېږم او ستا یادونه به کې یار اوړه کېږي او مننه جی او ژوند روشن نری سادر په غنو خور دی ژوند روشن نری سادر په غنو خور دی او چرا کاګمې نو هر طرف تشلیږي
واه واه ډیر ښایسته شعر دی درنور دونکو روشن کلیم بیبی را سره ده درته وای روشن کلیم بیبی چې په پیښور کې یا خواو شاسیمو کې تاسې خزینه شاعرانې یا لیکوالې خپلو کې سره داسې راټولیږئ ټولنه لرئ چېرته هفته کې میاشت کې یو بل سره ګورئ شریکې هلې ځلې کوئ
زمونږ زه چې کوم ټولنې سره تعلق لرم نو د هغې نوم دی کاروان هوا نو هغې سره زه تعلق لرم او زمونږ باقاعده میټینګونه وي زمونږ باقاعده مرکې وي یو بل سره زمونږ رابطې وي او مونږ چې څه کوو هم نو د یو بل نه مشورې لو او زمونږ په میاشت کې یو میټینګ وي په هغې کې په مختلفو اړخونو باندې خبرې کېږي او بیا د پښتو د پرمختګ د پاره یا د مونږ سره خو خیر د مختلفو ژبو شاعران دي یوازې پښتو نه ده خو بس په مختلفو اړخونو باندې مونږ خبرې کوو بیا مونږ مشاعرې کوو وخت په وخت نو راټولېږو او بس نن هم زمونږ زه نه یم تللی خو زمونږ په خانې فرنګ کې زمونږ یو ادبي پروګرام دی په شریکه د خانې فرنګ سره نو هغې ما ته ووي خو زما بس
صحیح دا کاروان هوا ادبی ټولنه چې د دې باره کې لږ معلومات راکړي څومره وخت نه دا فعالیت کوي او څومره غړي لري
دا تقریبا د دې د لسم کال دی د دې نه مخکې وومن رایټر فورم وو هغه هم دغه شان د ښځو یو تنظیم وو او شروع کې هغه جوړ شوی و هغې کې بیا یو ډله پښتو ته واوړېده چداری کلثوم زی بی بی داغی
خل خل چداری خویند و ادبی لخکر
خویند و ادبی لخکر چدی نو آغا داغی چدی نو آغی سر طول پختو شاعرانی دی او زه چون کی چه ادب تا خود زه دیر تایم نراغلی وما خود چه کل زه تنظیم ما اختیار کو نزه ده شاه سر ڈاکٹر سلمان شاهین پترو یو تازیتی پروگرام کی ده کاروان هوا سر شامل شو ما وغی زه خپل ممبر اکرم نو بیا آل تا زه خوش آلم وما غی مال دیر ریسپیکٹ راکو وغی زه ما دیر قدر کی وما لی مینه هم دیر را کرا نو اغی کی بیدا سی خواگ خواگ خلق چه زه سا پری خوده هم نشم نو اغی کی زمون سر ده اردو پختو هنکو او انگریزی هر قسم شاعرانی دی دیبانی دی افسانه نگاری دی او داسې هم ادب سره شوق لرون کې خلک هم زموږ سره شته چې هغوی لیک نه کوي خو هغوی اسې ادب ذوق لري نو بس هغوی مونږ سره شامل دي. زموږ تقریبا داسې که نه وي نو 21-22 ممبران دي، لا زیاتې به وي، او هغوی کې چې دي نو زموږ بس دغه وخت وخت لیزلی کېږي، راټولېږو، ګپ شپ هم لګو، دغه زموږ ژوند خوشحالي هم یو بلته، او بس بیا د هغې سره تړون دا شي چې غم خادی پکې هم شروع شي.
صحیح. نو روشن کلیم بی بی، تاسو د سلمہ شاہین نوم یاد کوم، داسې د دغه کلثوم زیب بی بی نوم یاد کړه، داسې راته وایي چې دا کومې چې ژوندې دي تاسو یې په خپل یادوي دي، نورې داسې د پښتونخوا کې نن سبا کومې لیکوال او شاعران دي چې زیات لیکل کوي او لسته د دوی هغه نثر یا نظم رسیدل دي؟
زمونگا سلما شاہین بی بی دا خاندا لیاقت دا چی آغا دا پختو اکیڈمی نن سبا ڈائریکٹر دا، او دا دین علاوہ چی دینو دو شافر اخدا زمونگا دا پریزیڈنٹ دا زمونگا دا کاروانی ہوا آغا مشر دا، او خودی سرا سرا زمونگا پا تنظیم کی یو سمین آقا در دا پختو دیرا مشہور شاعر دا، دیر زیاد زبردست کلامون لکی، بل زمون سرا شاہین امین دا. نو پدغه تنظیم کې د پښتو درې شاعرانې دي چې یو سمینا قادر ده، یو شاهین امین ده، یو زیم نور یا افسانې لیکي او یا مطلب دا دي چې آرټیکل لیکي او مختلف انګریزي او هینکو داسې لیکونکي دي. نو زموږ په خیبر پختونخوا کې خو ډېرې زیاتې شاعرانې دي، خو څوک مطلب دا چې بهر نشي راوتې، سٹیج تا نشی خطے، باہر نشی راوتے، پروگرامون را نشت لے، او دا سی کلثوم زیب دا، بیا پسی ساج دا، مقبول تنہا دا، نرگس دا دا، دا بلا فرزانہ رسول سنم دا، او دا سی نمون را ندے وقت کی بہیری گی خو ممتاز تا جکا دا، او لکا دیری دی دا سی مان با زیبا افریدی دا، سیما افریدی دا، دا گوانو خوین دی دی.
بالکل همداسې صحیح. حسینہ گل تنہا هم دا کنه، حسینہ گل تنہا دا
جی، پس هغه دا
صحیح
دا شریری دی، خو
صحیح دا خواغه نمونه دی روشن کلیم بی بی چې لکه دای دی ټولنو ته لار پیدا کړی دا، یا به مثلا د خال د خویندو د بی لخر غړی وی، یا به د کاروان هوا وی، یا دین وړاندې ومن رائټرز فورم، یا ځنې نور د بی ټولنې به چې دی ورته لار پیدا کړی. فکر کوي چې په کلیوالو سیمو کې داسې میرمنې به هم وي چې هغوی ته به کورنۍ اجازه نه ورکوي، خو خدای پاک هغو ته دا صلاحیت ورکړی چې شعر لیکلی شي؟
ډېرې زیاتې دي، خو دې ټایم کې ماته د هغې نومونه یاد نه دي، لکه مسکان خټک ته هغه په کلي کې دا هغه خو خیر روزي پروګرامونه له ډېر ټایم شو، نو څه مجبورۍ څه مسایل به وینو ډېرو پروګرامونو کې، نو په خیال دا کال جوړ شو چې نن مې درلیدلې. نو اسې خو شاعران ډېر زیاتې دي، خو ما خو تاسو ته وویل چې شاعران ډېر زیاتې دي او راوتې هم دي، او لکه په کور کې هم دننه شعر او شاعري کوي، خو ما نه نمونه دې ټایم کې هېر دي. یو سواد کې یو بر حلیمه وه، د هغې هیسټري داسې ده چې د هغې 4-5 کتابونه لیکلی سه زلی شوی دی کنه، مطلب کور خلکو والا راغلی دی او تنور ته والا چولی دی. نو دغه نوم ما ته ځکه یاد دی چې هغې د واقعې سره دا نوم تړلی دی، نو په دې وجه اوس مړه ده، خدای دې وبخښي. نو شاعران زموږ ډېرې دي، خو بهر حال دې ټایم کې ما ته نومونه یاد نه دي.
صحیح. روشن کلیم بی بی، پوښتنه مې دا ده چې د کورنیو ملاتړ څومره ضروري دی؟ که زما په کور کې زما لور مثلا شعر لیکي د پلار په حیث باندې، یا زما خور لیکي، یا زما میرمن شاعري کوي، نو نارینه له څه کول پکار دي چې د دوی سره څه وکړي؟ لکه تاسو وایئ چې د سواد یو شاعر و، داغه درې سالور کتابچی د شاعرۍ سیزل شوی دی، نو دا خو لار خنه ده کنه، خل لارې سد استاسو په خیال؟
نو زه به دا وایم چې شوق، ادبی شوق یا دوم د دین علاوه داسې نور شوقونه هم دي، که موږ ځان ته دا د انا مسلو درو، نو داغه مطلب دا یو تخلیق، تاسو یو تخلیقا او دروې چې تخلیق مکوا، نو هغه څومره به برداشت وکړي، څومره مطلب چې یو کار انسان بیا په پټه کوي، نو ښه نه ده چې په ښکارې وکړي. دویمه خبره دا ده چې د دې هغه مطلب یو غبارې له زه زور ورکوم، پریشر پیا چوم، نو هغې ته به زه څومره پریشر به پیا چوم، هغه یا به تې هوا وځي، یا به هغه مطلب دا دی چې ماته شي، یا باغا لکه داسې ډېر مثالونه دي چې زه د خواهشاتو په لاره کې زه د چا دیوال جوړېږم جایز خواهشاتو په لاره کې نو د هغې نقصان بل طرف ته وځي خو مونږ زموږ نارینه چې دي هغه هغوی ته نه ښکاري ډېر په ګرانه زما شاعري هم ډېر په ګرانه که زما دا پروګرام چا واورېدو نو اوبه منې چې ما ته هم په دې لاره کې ډېر خندانو لا اوس هم پوره وار نه دي زما د فیسبوک آئی ڈی زما ته ډېر خلک وایي ته پبلک ستا شاعري داسې واغسي وته مې یو څومره حدودو کې چې زه یم لا فی الحال دومره پوره یم نو زه ویم چې زه خپله شعر او شاعري زه خپله آئی ڈی نشم پبلک کولی د هغې وجه دا ده چې زه غواړم چې زما کلام یا زما شعر یا زما تخلیق هر انسان ته ورسي خو د هغه هر انسان ته د رسېدو دپاره بیا هم په ما داسې فقط غنونه شته چې زه هغه نشم پبلک کولی
بالکل په همدغه تورتم ماحول کې هغه کورنیو ته سلام دی چې نارینه یې میرمنو ته وزرې ورکوي چې دوی والوزي او د دوی جایز خواهشات پوره شي شعر ولیکي ادب طرف ته لاړ شي د هنر طرف ته لاړ شي نو دا هغه کورنیو نه به مننه وکړو روشن بیبي تاسو نه هم مننه کوم لږ وخت پاتې دی نو یو غزل بلم راته ووروي بیا به نو نه به م غواړو خو بیا به م خدای پاماني کول غواړي
زما خو اراده وه داسې یو نظم مې دی او دا ما یو ځل نیم ویلی به وي یا به نه وي ویلی خو زما زړه غواړي چې زه دا هر چا ته ورسوم د دې حالات مطابق دی
بالکل دا به واورو بالکل دا خو د یوې پښتنې مېرمنې درد دی او تاسې یوې بلې پښتنې بیا هغه انځور کړی دی نو وا به ورو جی
بس دا دی چې نظم عنوان دی چې د غریبانو مې ګرده خرڅه کړه نن می وړو بچو جړل ویلی ابای وګیو نن می وړو بچو جړل ویلی ابای وګیو نن پراټر آل په خکړه په تبای وګیو ونه وړو ونه غړی زغلی پاتې شوما د ان غری په غاړه غریو نیولې پاتې شوما د بچو رزق لم خپل بستر خرڅ کړه نن هسپتال کې ګرځېدم ما ګرده خرڅ کړه ما ویل د میاشتې به پرې رزق ښه پراخه وشي هم د وړو جامې او کوټ به پرې د پاسه وشي دا یو بچی مې دې نا جوړه دا ډاکټر له بوزم د ده دارو به پرې هم ښه د زړه د خلاصه وشي په بیا جوړ شو په بیا جوړ شو ما وجود نه صحیح څه خرڅه کړه نن هسپتال کې ګرځېدم
ما ګرده خرڅه کړه
د گاونډیانو مې د خرج جارج هم ولګوو هم د سکولونو د فیسونو حساب مې ولګوو ما ویل په یو به سبق ووایم کامیاب بشي دومره بشي چې د قلم او د کتاب بشي غرمې ډوډۍ له مې د زوی نوې لنده خرڅه کړه نن هسپتال کې ګرځېدم
ما ګرده خرڅه
نوی پیزار او د بیلونو جاج مې هم ولګوو د سسېدلي کوټې چت حساب مې هم ولګاو د زوی په زړه کې مې سورې دی د بیمار کار وشو د اپریشن خرچا ډاکټر فیس د سرکار کار وشو د خوشحالۍ نه مې صدقې له لوپټه خرڅه کړه نن هسپتال کې ګرځېدم ما ګرده خرڅه کړه تاریخ مو وټاکو په دې به زه ګردې له راځم چې ګرده ورکړم بیا به ښه تودې کوټې له راځم په دې سوچونو کې زه کور ته را روان وم چې کور ته راغلم خوشحالۍ نه حق حیران وم بچو مې ویل مور نن دې څومره دنده څه خرڅه کړه نن هسپتال کې ګرځېدم ما ملا مې په کټ کې ولګوله د دمې دپاره سترګې مې پټې شوې د لږې شان شېبې دپاره په دې کې چا په بې دردۍ دروازه ووهله ښکارېده داسې چې د زړه تمبۍ مې ووهله وی روشن تا د خپل وجود نه صحیح څه خرڅه کړه وی روشن تا د خپل وجود نه صحیح څه خرڅه کړه نن هسپتال کې ګرځېدم ما ګرده خرڅه کړه ما ورته وخاندل چې دوه دې په یوه ښه تېرېږي هغې ویل چې دې خبر ته مې خوله نه جوړېږي ما ورته وخاندل چې دوه دې په یوه ښه تېرېږي هغې ویل چې دې خبر ته مې خوله نه جوړېږي تا چې سحر ته ګردې چا سره خبره وکړه هغه خو مونږ جنازه اوس د زړه سره وکړه تا چې سحر د ګردې چا سره خبره وکړه دا هغه خو مونږ جنازه اوس د زړه سره وکړه په ځمکه وګرځېدم نن ما حوصله خرڅه کړه نن هسپتال کې ګرځېدم ما ګرده خرڅه کړه نن هسپتال کې ګرځېدم ما ګرده خرڅه کړه
ډېر درد نه ډک نظم دی روشن بیبي، او الله پاک دی هغو خلکو له د زړه صبر ورکړي چې دغه سي حالاتو سره مخامخ کیږي. تاسو ته خدای اجر درکړي. د پښتنو مېرمنو درد مو انځور کړی دی په خپل شعر کې. الله دې لا توان او حوصله درکړي چې نور شاعري وکړي او د پښتنو ښځو هغه دردونه انځور کړي په خپل شعر کې. تاسو نه ډېره مننه چې مصروف هم وایي، مېلمانه مو هم درلودل، او ما ته مو انتظار هم وکړو، وخت مو راته راکړه. کور دې ودان، ژوندی اوسئ. مننه درنو اوریدونکو، تاسو ټولو نه هم مننه چې د مشال رډیوي مجلې ته غوږ وئ. د دې اونۍ مېلمنه مو روشن کلیم بیبي وه. بلې اونۍ پورې خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. خاده او آباد اوسئ. د خدای په امان.
مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. لمشال اډیو سره ملګری شئ.